نن هم د موضوع چیرو په پایل کې دغه کسانو خبري او روچې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. لا ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. کچېرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډېر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کېدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غوخونه توري چنجه وی تاونونه ډیر دی او د غوخ تا ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غوخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غوخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غوخ تا داس یو درد دی چې په ماشوم تو او غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زستم وستم سلک شیرنی خوړم، مګا د ماشوم تو درد وستم د مرا سي. نو ماشومان خو بیانول نه سیمون خو غټان سي بیان ولې سی خپل در.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوب په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کال عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړې نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپل د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درس دی بیا په چوغه دی کوي، دو ټایم باید چې برسې کې و خپل غاښ درد و دلته ابل ورځ مال و باسم دا لرې کوم د درد لاس نه چې ډاکټر ته مې خو ډاکټر چې غاښ دې روغ دی غاښ مو باسه دا به تر ډکم. نو غاښونه خدای دې درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ماخله. زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپل د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د مندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته دوی ته زده کړي، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو ډیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدر تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپند کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویلسایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی، او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه، نو پس ته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغه سه نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د اینامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لیدې چې د غوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپل توی سي، نو د دې لپاره دا درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ ډاکټر وستلی او هغه چې خپل لویدلی، څومره فرق پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندنای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندنای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولي دغه خپله خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان شته چې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده، غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراعات کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په آخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراعات شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د اینامل، یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت، چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د اینامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممل او ملګری.